ستړي مشي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې ز منو شابه پروانه غړي کې هم ستاسو قربای مو تملرم چې سهار به مخکلي وي په خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه هم اوریدل شي او د رواني غړي په اخري برخه کې به د تاریخ پاڼه خبرونه هم واوري خو راځي چې په سر کې د مجید بابر نه د دې سات تازه خبرونه واورو
ستړي مشي رومه د مشال خبرونو سرټکی تیر ماخام د کورمه قبیلې سیمه پالیزو کې په یو ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شو او یو جوړل دي د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف زرداری او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی بنن کابل تزي هند د ویران د چابهار بندرګاه په جوړولو موافقه کړې ده اوست مشال خبرونو تفصیل د کورمه قبیلې سیمه چارواکي وایي چې تیر ماخام په لیدو سیمه کې امنیتي سرتیرو دوه ځوانمرګي برید کوونکي هدف ته رسیدونه مخکې هغه وخت وجلی چې د دغه سیمه په یو های سکول کې د فوټبال لوبه روانه وه د کورمه قبیلې سیمه اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فضل قادر تیر ماخام د دغه پیښه په اړه مشال لیدو ته وویل
مش خبر فوټبال شنارو د لیزمنس کې خو مشه خو به مکس نه سو خلک نه سو د نو خدای شو د سره روانو د چکا چاټلر ته کنه هغه باندې چې کوم سکیورټی یې کارو د لیور او سمارو او هغه انټرسپټ کړو د سفرینګ ته بدلو شو سفرینګ نه پاتې نه ورم ټول کې دوه بلاست شو نو دوه هم شو دوه سټیبلین خلک سي
چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې دوه ولسی وګړي د علي زو سراج علي او د پیواړ حامد حسین وجل شوی او یو سرکاري اهلکار هاشم علي جوبل دی د چارواکو په خبره سراج علي هغه مهال ووجل شو چې کله د برید کوونکو ځانونه والو دول او حامد حسین د برید کرو لخوا په ډزو جوبل شوی او چې بیا یې په روغتون کې ساور کړه تر دا مهال دغه پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستی د پاکستان په خالي ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری سره د خپل ګوند غړو نن د افغان ولسمشر په بلنه په دورځني سفر کابل تزي مشال ریډیو ته د پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی په خواني سپیکر فیصل کریم کندی د دې خبرې په خلای کړو ویلي چې آصف علي زرداری سره په دې سفر کې په خواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او په امریکا کې د پاکستان په خواني سفیر شیری رحمان هم وی د ډلبه د خپل دورې پر مهال د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره هم ویني د خیبر پختونخوا د کوز دیر په هلکا 15 نوېم باندې ننځي من انتخابات تر سره کیږي او د وټونو اچولو عمل د سهار 8 بجو نه پیل شوه چې تر 5 بجو پورې به دوام لري په نننې ټاکنو کې د جماعت اسلامي د اعزاز الملک د عوامي نشنل ګوند د بادر خان آزاد امیدوار ملک امیرزاده او د پاکستان راهیه ګوند ضیاء الحق حیدری ترمنځ په دې چوکۍ مقابله روانه ده دا چوکۍ د سراج الحق د سېنټر منتخب کیدو وروسته خالی شوه و د لړکی د کوز دیر د پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشالې لوتنن وویل چې په سخت امنیتي څارنه کې دا ټاکنې تر سره کیږي او په ټولو 15 یا پولینګ سټیشنونو کې درې ډیر حساس دو سلوی حساس او لس غیر حساس ګرځول شوې دي چارواکي وایي چې په یاد حلقه کې درویش سوا د پولیس کارکونکو کی ځای پر ځای کړل شوې دي د خیبر پختونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د رواني میاشتې په 13 نیټه به په کیدونکو بلدیتي ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو حتمي فهرست نن جاری کوي سوره د مخکې د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال لیډو ته په دغو ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو په اړه ویلي وو
یو لا درې خراب پنځه سوه دویش نه خاتونه جمع شوي دي په دې کښې لس زره چې دي نو هغه ریجکټ شوي دي اوس په هغې کښې نن سبا چې کم دا کېږي نو هغه دي 93231 نه خاتونه اوس باندې کار روان دي
خورشید عالم زیاته کړې چې په یادو ټاکنو کې ګڼ شمېر ښځینه کاندیدانې هم برخه اخلي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی هند او ایران د چابهار د بندرګاه په جوړېدو موافقه وکړه د دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل شي تېر ورځ په تهران کې د هند ترانسپورټ وزیر نیتن گدگاری د ایران له ترانسپورټ وزیر عباس احمد اخوندی سره دغه تړون لاسلیک کړ د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي چې دا تړون د افغانانو لپاره ډېر ګټور دی
افغانستان لپاره دا اهمیت لري چې اوسپنې د پټلۍ سیستم هم په نظر کښې دی چې هغه به تر 3000 زره رسېږي او همدارنګه به بیا دا بیا د مرکزي آسیا سره د حاکمیې سره وصل کېږي او دې کښې به افغانستان دا پیاده هم کړي چې افغانان دپاره به کار پیدا شي
د چابهار د بندر د تاسیساتو په جوړېدو به څه باندې 15 میلیونه ډالر خرڅ راځي تیر ورځ ایران ویلی دی چې په ابنای هرمز کې د ایران لخوا د نیول شوې مال وړونکو بهري بیړۍ په سر به قانوني معامله سورجو کې سرته ورسی. دغه مال وړونکو بهري بیړۍ چې مرس تیګریز نومیږي، د تیرې میاشتې په 28مه نېټه د ایراني ګزمکونکو بیړۍ لخوا هغه وخت د خپلې مخصوصې لارې نه تاو کړل شوه چې د ابنای هرمز نه تیرېدونکي د نړۍ تر ټولو لوی د تیل وړونکو لارې نه تیرېده. د دغه پیښې نه پس امریکا د ابنای هرمز نه د تیرېدونکو امریکایي بهري بیړۍ د حفاظت او د حالاتو د څار لپاره خپلې بیړۍ لیږلې دي. د ډنمارک د مالبرداري کمپنۍ میرسک ټینګار کړی چې در تر تره دغه بیړۍ او د عملی سړي کسان دي خوشي کړل شي، خو بلخوا ایران وایي چې دغه بیړۍ به هله خوشي کوي چې کله د یو کال نه روانه مالي معامله حل شي. تېره ورځ د ایران د خارجه چارو د وزارت ویاندي مردی افخم وویل چې د غیر حکومتي خواوو لخوا په دغه اړه خبرې اترې به یو سورجو کې کوم حل ته ورسي. تیر ورځ د یوکراین ولسمشر د دغه هیواد په ختیځ کې په لویه پیمانه د پوځي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پترو پوروشنکو تیر ورځ په کیف کې د یوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي ترهګرو ډلو له لوري ګواښونه نه یوازې دوام لري بلکې لا نور په زیاتېدو دي. پوروشنکو په یو بیان کې چې د ده په ویبسایټ خپور شوی دی وایي تر 30,000 ډېر ماسکو پلوه یاغیان د یوکراین په ختیځ کې او شاوخوا 50,000 روسي عسکر د پولي پورې غاړې موجود دي. د دې سربېره چې د فروری په میاشت کې د یوکراین د شخړو د مخنیوي لپاره د بیلاروس په سترخان مینسک کې اوربند شوی دی، هر ورځ په دغه هیواد کې د مرګ ټوبلې راپور ورکول کیږي. او وروستۍ خبر ده چې د کرملین یو چارواکي وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او جرمن چانسلر انجلا مرکل به د یوکراین په شخړه د مئی په 10مه په ماسکو کې خبرې کوي. مرکل به د مئی په 9مه په سره میدان په یاریټ سکوایر کې په یورپ کې د نړیوالې دویمې جګړې د پای ته رسېدو د اویایم کال په یاد د پوځي بریډ په مراسمو کې ګډون نه کوي. د مشال خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د مجید بابر نه د دې سات تازه خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واورئ. ایجنسی کې امنیتي ځواکونو د فوټبال په میچ ځانمرګ بریدونه ناکامه کړي دي. دغلته موجود یو ځوان د سترګو لیدلې حال داسې وایي:
میچ برابر شو پلنټۍ ته وتلي وم، بلا بس پلنټۍ شروع کېدي، لیکن کې کسان پیر شروع شول، بیا وروسته دمکا وشوه، بیا پیر وشو، بیا وروسته بلم دمکا وشوه.
نن به د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری د کابل دوره کوي. څېړونکي د سفر ته څنګه ګوري؟
زما په خیال باندې افغان حکومت هغه الوزلو یو برخه ښکاري چې هغې کې کوشش کوي چې دا منطقه کې د امن دپاره د سولې د راوستو دپاره د پاکستان د سیاسي مشرانو سره تعلقات ښه کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبان لاړخه د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د څرګندونو هرکلی کړی او یادې شورا یو مشر امین وقاد په جواب کې وایي:
څنګه دا اعلان کو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مګر زول موږ تاسو سره ماده چې غږ یو کو خبره پیل کو چې نور موږ ملمنو ته ضرورت نشته.
دا او یو شمیر نور ریپورټونه لرو او د دې غړې په آخري برخه کې به د تاریخ پاڼه خبرونه کې د خیبر پښتونخوا ډیر سیمه د تاریخ پاړه معلومات باوري.
بعضې پوهان دا وایي دیر چې دی دار دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی دار سنسکرت ژبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه حساتا خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. دا راز مشال ریډیو سره د انټرنیټ په ذریعہ د فیسبوک او ټوئیټر تلاره هم ملګری کېدلی شئ. رازو د دې غړې اولنی رپورټ تل کسنګ چې مخابرونو کې هم اوریدل. پرون مازیګر د کورم ایجنسی په الیزو سیمه کې امنیتي ځواکونو دوا بریدګر وجلیدي. دغه بریدکونکو غوښتل چې د الیزو په سکول کې روان د فوټبال میچ او دغه د تماشې لپاره ورغلي خلک پنه خکړي، خو هدف ته رسیدو نه وړاندې د لیوی ځواک سره په ډزو کې وجل شوې دي. په دغه موخه د ډزو او چاودنو له وجې دوه عام کسان هم وجل شوي او یو سرکاري اهلکار جوبل شوی دی. د دې پیښې پړه تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. په دې حق له نور تفصیل د سیمې نه زموږ خبریال تارک اورکزی راکوي.
د کورمه انتظامی چارواکی وای امنیتی سرتیرو د چهارشنبه په ماخام په الیزو سیمه کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر هدف ته تر رسیدو وړاندې وژلی دي. چارواکو په خبره ځانمرګي بریدګرو غوښتل چې د های سکول په میدان کې په لوبغاړو برید وکړي، خو امنیتی سرتیرو د دوی دغه منصوبه ناکامه کړه. مرستیال پروتوکول ایجنټ فضل قادر مشال رډیو ته وویل لوبغاړو ترمنځ د فوټبال فاینل لوبه روانه وه او ورته ډېر خلک د نندارې لپاره راغلي وو او زیاتوي چې د دې لوبې سیکورټي د لوی ځواک سره وه. د ده په خبره ځانمرګي بریدګرو وسکټې اغوستې وې او ورسره وسله هم چې امنیتی سرتیرو میدان ته تر رسیدو وړاندې دوی ووژلو. ده وویل سرتیرو په ځانمرګي بریدګرو ډزې وکړې او هغوی ځانونه والوزولو. ده دا هم ویل په دغه پیښه کې دوه عام وګړي مړه او یو سرکاري اهلکار زخمي شوی دی. معلوماتو تر مخه په مړو کې د الیزو سراج علي او د پیواړ حمید حسین نمونه شامل دي. مرسیال پروتوکول ایجنټ په خبره سراج علي د چودنې له امله ځای پر ځای مړ شوی دی او حمید حسین چې وسله والو په ډزو ویشتی وو په هسپتال کې ساور کړی ده. زخمی شوی سرکاري اهلکار هاشم علي نومیږي چې په دې وخت د هغه علاج د الیزو په هسپتال کې روان دی. په هسپتال کې ډاکټر ارشد حسین مشال رډیو ته وویل د پولیټیکل محرر هاشم علي روغتیايي حالت د اندېښنې وړ خبره نه ده. سرخار پړه چنار نه شاوخوا 50 کیلومتر لرې الزو سیمه د کوزی کور میجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې توري بنگش قبایل اوسیږي. چارواکو په خبره شاوخوا 15 میاشتې وړاندې سیکیورټي ادارو ته دا معلومات ترلاسه شوی وو چې په سیمه کې به ځانمرګي برید کیږي. یو عیني شاهد نوم نه خود الپشاد مشال رډیو ته وویل د لوبې په وخت په میدان کې ډېر خلک وو او زیاتوي چې کچېرې ځانمرګي بریدګر میدان ته په رنوتو کامیاب شوی وی نو عام خلکو ته به ډېر لوی ځاني زیان اړولی وی. پولیټیکل چارواکی وای ځانمرګي برید کوونکو د بدن سه حصے دوی ته ملاو شوي دي او زیاتوي چې د دغه پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د برید وروسته الیزو ته په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه رسېدلي دي او ټوله سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې ده. د سیمې نه رسېدلو راپورونو تر مخه د پیښې وروسته په سیمه کې پولیټیکل انتظامي سخت امنیتي ګامونه اوچت کړي دي او ځای پر ځای په چیک پوسټو د خلکو او د ګاډو تلاشیانې اخیستلې کېږي. وسلوال طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ سرلخکر جنرل راحیل شریف د کورمې دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې ده. د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوي خبر تر مخه نواز شریف ویلي دي چې ټول قوم د ترهګرو خلاف یو موټی دی او دا ډول بریدونه د دوی حوصلې نشي کمزوری کولی. هغه ویلي دي چې ترهګرو خلاف جنگ به تر هغه پورې جاري وي چې تر څومره پورې دوی ختم شوي نه وي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د تاریخ پانا
گندارا دس مختون خوا صوبے زور نمو بالا احسان جی دے دال کا یو اونڈے و تو یا یو اولو کے شان غر ہو یا یو غٹ پائل ہو داغی پر سر باندے جی کم دنو دا کلا جوڑا گرامو خلو
دا پشتون خوا دا لرغون و زائنو راڈیوی نندارا
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا پہ خور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس پ پاو کم درے او د هر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
نن د زیارت ورځ دا د رواني غړی په اخیری برخه کې درته د تاریخ پاڼه خبرونه لرو. خو دا غي نوړاندې زنه ریپورتونه ټاکل شوی چې نن به د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری کابل ته سفر کوي. نوموړی به د خپل دورې پر مهال د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان چارواکو سره لیدکاته کوي. د آصف علي زرداری د سفر په حق لا نور تفصیل د اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله راکوی.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری به د خپل ګوند د نورو غړو سره نن د زیارت په ورځ د افغانستان په دوه ورځنۍ دوره کابل ته ځي. د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر او پیپلز پارټي غړي فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې پخوانی صدر آصف علي زرداری ته د دورې بلنه د افغانستان ولسمشر اشرف غني ورکړې ده او آصف علي زرداری سره به په ډله کې د دوی په شمول پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او شیری رحمان هم شامل وي. نوموړي زیاته کړه مشال ریڈیو سرا په خبرو کې د سیاسي او سیمایزو چارو کارپو ایمل خټک وینا وا چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اقتدار کې دراتلو وروسته دا کوشش کوي چې د پاکستان سره خپل تعلقات نور هم خکړي او دې لړکې د دواړو ملکونو د حکومتي او فوزي چارواکو سره سره د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو وخت په وخت د افغانستان دورے ہم کڑی دی.
پاکستان لوڑ چاروا کی فوجی ہو کہ سیاسی رضائی وطن فوقتن کابل دوری کڑی دی دغرنگ دی افغانستان نہ ہم لوڑ فوجی ہو سیاسی چاروا کی کابل تا دورہ باندر آگی دی زمان پسیال بانے دا پیپلز پارٹی دا بشران دا کابل دورہ دا افغان حکومت دا آغا علو زلو یا اپرخست داری تی آگے کی ای کوشش کئی چی دا منطقہ کی دا آمن دا پارا دا چلے دا راستو دا پارا دا پاکستان دا سیاسی بشران و سرست بین واغا تعلقات خکی او چکم دا پیخ مسدی دی پائے بانے رئی سرا خبر اتری وکی دا رئی رائے معلوم کی او دا طریقہ بانے چی دین دا دوڑو ملکونو دا خلقو لسنو میز کی دا سیاسی کندنو میز کی
یاد دیوی چې په دې تیرو وختونو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو او پختونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی هم د کابل دورې کړې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پختنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وائس آف امریکا جیو ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تر مازیګر شپږو بجو به دا خبرونه دوام لري او دا غې نه پاس بیا هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. اوس ورزو د خیبر پښتونخوا کوز دیر ته چیرته چې د صوبایي حلقې 95 لپاره زمینی انتخابات کیږي. د یادونې وړ ده چې دا حلقه د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د سینټ د جوړې سینټ د غړي توپ د پاره خالی کړې وه او لغه ګټلې وه. اوس خالی شوې ده، زمینی انتخابات پکې کیږي. زمون خبریال خالد خان جی په اړه تفصیل راکوي.
دا خیبر پښتونخوا د کوز دیر دغه ولکه د جندور سیمه دا او پنځه نوی حلقہ دغه کې نن تاکنه کیږي، بلکې تاکنه شروع شوې دي. شهر اتو بجو نه دغه تاکنه شروع شوې دي او نن پنځو بجو پورې بغیر څه وخت دغه تاکنه وي. دا به وایم چې د جماعت اسلامي امیر، مرکزی امیر سراج الحق چې کله د سینټ ممبر شو، هلته منتخب شو، نو د هغه دغه چوکۍ خالی شو او نن په دغه چوکۍ باندې دغه تاکنه کیږي. چې زیات ولیکي کی دغه خلک کوئی ځای خلک وي چې سلور امیدواران دي، خو اصلي مقابله چې دا هغه د جماعت اسلامي اعزاز الملک افکاری چې هغه د دغه ضلعي د جماعت اسلامي ضلعي امیر هم دی او دغه شان د عوامي نېشنل پارټۍ بادر خان چې هغه دوه ځلې د صوبایي اسمبلۍ غړی پاتې شوی دی، زوړ سړی دی، مشر سړی دی، د هغه مقابله به دا به وایم چې په دغه حلقه باندې په 2002 ټاکنو کې جماعت اسلامي نه چې هغه وخت د ایم ایم اے په ټیکټ سراج الحق پاتې شوی او بیا په 2008 کې بیا دغه نه د عوامي نېشنل پارټۍ هدایت الله خان پاتې شوی، هغه بیا صوبایي وزیر هم و. نو بیا په 2010 کې چې کله ټاکنې وې، نو د سراج الحق او د هدایت الله په منځ کې یو سخته مقابله شوې وه چې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق دغه ټاکنو کې ګټه کړې وه. دا د دې ټول رجسٹر اوټونه چې دي، لکه اوټران چې دي، هغه 1,40,000 دي. په دې کې 350,000 زنانه هم دي، خو دا زیات تر دا کېږي چې په دیر کې یا په دغه غریبو سیمو کې چې کله ټاکنې کېږي نو زنانه پکې ډېرې کمې را کېږي.
د مشال ریډیو خبریال خالد خان را ته په دیر کې د 95مې حلقې صوبایي حلقې د زمینی انتخاباتو حال راکو. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې په 13مه نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د پیښور ډیپټي کمشنر د انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته انتخابي نرخې ورکړې دي، خو ځینې امیدواران شکایت کوي چې د دوی انتخابي نرخې د خندا وړ دي او دوی یې اخیستل نه غواړي. د دوی په وینا کې دا نرخې ورته بدلې نه کړای شوې نو دوی به په دې انتخاباتو کې برخه وانخلي. دا کومې نښې دي او په اړه امیدواران سوای د زلاند یوسفزی ریپورت کې تفصیل اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې په 13مه نیټه د بلدیاتي ټاکنو امیدوارانو ته انتخابي نښې ورکړې شوې. د پیښور ډیپټي کمشنر دفتر ته د زرګونو په حساب امیدواران را روان ول او په دیوال لګیدلې فهرستونو کې خپلې خپلې انتخابي نښې کتلې، خو ځینې امیدواران د الیکشن کمیشن لخوا لټاکلې شوې انتخابي نښو خوشاله نه دي.
زما جی رحمان الدین نوم دے، زما محلہ حسین آباد آسن گڑی کی اسے گما جی جی مال خے پلاس نشان را گڑے دے دا یار جی ما دکاری منگ پاکستان کے نور نشان نہ نو جی دا پلاس او دا ڈبرے او دا شین را وست دی جی نو زما بخیال جی سخر نشانات نہ دی جی ول جی نشانوں نہ کھڈیر دی پکار دی لدا وچ خخ نشان دی را وست لے وے کنا جی
دبلدیاتی ٹاکن امیدواران او دا ہغی ملگری پ ڈپٹی کمشنر دفتر کے دننا او بہر پڈلو کے ولاڑ ول چا پخو انتخابی نہ خطر لا سکے دو د خوشالے باسونہ کول او بیا چا پکې پزنې انتخابي نخو خپګان او خنداګانې کولې. یو امیدوار چې انتخابي نخو ورته وګي ورکړې شوې ده، مشال رډیو ته وویل چې د نخې د بدلون لپاره درخواست ورکړې ده او که نخې بدله نشوه نو پټاکنو کې به برخه وانخلي.
زمانو خالد خان کا خیل دے او زه د جنرال سیټ د بار ولاړې ما متا پکې وګي ملو شوې ده وګي څه شي دا بالکل غلط نشانات تھی پکار دے کم زے کی اسی کو اگر کم اس کو نشانات کو ڈیرو او پکار چدا رات چنچ کڑے ہوئے نو زو بائیکاٹ کم دیشی نا
د پیخور سخه د بلدیاتی ټاکنو یو بل امیدوار چې لا انتخابی نخه ورته نو ورکړی شوی وای چې خې نخې لپاره دواګانې کوي او دا چې که نخه ورته ورنکړی شو نو لټاکنو سخه به بایکاټ وکړي.
زمانون دی جی شوکت اقبال زده یو سی 26 نیم جنرال کونسلرای ته ولاړم چې دی گلان پکې راوستي وي نورې پرندې راوستي وي موټر سایکل راوستي وي موټر راوستي وي نو داسې شی شو ګوپی گل شو هستنه شو پلاس شو داسې مولای شو ډیبرای شو جدا هو ډیر نه جیدا ده.
په انتخابي نخو کې جانماز تسبیح پاکی ټوپه او ایمبولنس او یو څو نورې داسې نخې چې په ترلاسه کېدو یې امیدواران خوشاله دي او لنخو خپه امیدواران هم د دغه ډول انتخابي نخو غوښتنه کوي. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پیښور.
د سولې پر لو
موږ خپل خاورا
امن غواړو، امن غواړو،
زه امن غواړم. ولې ظلم کیږي؟ ولې بیا ته کیږي؟
یو ناڅا بدرنګ شو پستر کو باندې تو ته را شو هیڅ نه لیدل بس دغه مړی مراد
هر طرح غری بدرنګ زکه ده چې دا غمینه لژوم د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د ادمی تشدد आवाज دی.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې مرته بیگنا زمونږ خاطر بوتونه ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
خدای ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
په تیره موده کې چې په خیبر ایجنسۍ کې بدامنی سیوا شوې وه نو یو شمیر خاصدار داسې وو چې خپلو نوکریو ته نه غیر حاضر شوي وو، پولیټیکل انتظامیې لرې کړي وو. اوس د باړې مشران د حکومت نه د هغوی د بحالۍ غوښتنه کوي. په دې حقله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسۍ د باډې مشران وای چې د نوکریو نه لری کړی شوی خاصدار د ورلا بحال کړی شي. دوی وای چې اوس په باډه کې حکومتي عملداري قائمه شوې ده او دې خاصدارو ته ډیر ضرورت دی. او بل دا چې دا ټول د تیرې اوږدې مودې راهیسې بېروزګاره ناست دي. په دې حقله د باډې سیمې یو مشر سهیل احمد پردی مشال ریډیو ته وای
لکه دا پی ایس ای به مونږ سره خبره کړه، مونږ سره ودا کړې وه چې کله د قوم نه نه کېدو اعلان کېدو چې خوصدار به زه بحال کوم چې قوم یې کوم سپارش وکړي، خو خوصدار په اوسه پرې بحال شوي نه دي. نو په امن و امان خصوصا په ټرایبل کې او بیا په بوڑا کې د امن و امان برقرار ساتلو کې د خوصدارو بھرپور کردار دی. او خوصدار خو هغه خلک وي چې کوم واقعي د حکومت سره مخلص نو بوسا پیره بحال شوی ندی مونگ دی فی سیب نا دی گورنر سیب نا دی متعلقه نورو کسانو نا دا پر زور مطالبه کهو دی کوم دی اکو خیل دی طرح پا چی میره بونی دی اکلش چیو دی خپل و دی مطابق تی دی مونگ دی کوم اکو خیل خوصدور زر تر زر بحال کرش پی شکر ادا کهو چی الحمدلله پی لوکا که امنم بحال دی او کوم انشالله چی سیوم شو او آبادم شو آباد کیگیم
او د باڑی یو بل مشر حاجی پولیټیکل پردی وویل چی پا باڑا کی دا جگڑو پوزی عملیاتو پا وقت داسې حالات جوړ شوی وو چې دې خاصدارو ته پکې ډیوټي ورکول ډیر مشکل وو
کیول تا په بڑا کې داسې حالت راغله وو چې د کم خلک دیسمې شوی وو نو راغلي چې هغه مجبور وو د قوم پلار ورونه او خاندان به بار په هغو خلکو کې وو چې هغه کې دشتګردي شروع وه نو که هغې نوکري نه پرېښولی نو هلته یې د پلار د ورونو د مرګ خطره وه او که نوکري یې کولی نو ټول خاندان به راوستی او دلته د چا دومره وس نه وو چې هغې دلته هغې پلنه کړې وای نو په دغه وجه باندې د غو ډیسمیسی شوی دو نو مونږ دا مطالبه دو ته وسم او مخکې مونږ کړی دو چې مهرباني دې وکړه چې کوم قصدور ډیسمیسی شوی دی دا د بیا به حل شي
یا د دې ویش خو او شات څلور کال وړاندې دلته وسلوالو ډلو د باډې زیاتره برخې تر خپل واک لاندې کړې وي او دلته د باډې اپریدی کومونو سره تعلق لرونکو خاصدارو لا دړکی ورکړې وي چې خپل نوکرې دی پرېګ دی او ځنې خاصدار بیا پکې د خپل ډیوټي نا غیر حاضر شوی وو نو ځکه حکومت د نوکاریو نه لرې کړل د باډې سیمې د خاصدارو د بیا بحالۍ د غوښتنې په حق له مو چې کله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ د دفتر سره رابطه وشوه نو هلته یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال مو ځنې خاصدار پکې بحال کړي دي او د باقی پاتې خاصدارو د بحالۍ او په باډه کې په مستقله توګه د امنی د ساتلو په لړ کې مو د ټولو اپریدی قومونو سره جرګې روانې دي خو د حکومت وړومبۍ ترجیح دا ده چې بې کوره شوي خلک ورته ستانه کړي د یادونې وړ ده چې په باډه کې په کال 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي دي خو اوس په دې وروستو کې دلته د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې باډه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او د بې کوره شوو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوي دي فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې طالبان روانه هفته د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ. د عالی شورا یو مشر اغړی قاضی محمد امین وقاد د خبرې هرکلی وکړ او ویل که د سولې خبرې شروع شي نو د سولې عالی شورا به هم له طالبانو سره دا خبره تایید کړي چې محدود شمیر پاتې بهرنیان دې وځي. تفصیل د احمد شهبر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو موضوع او په دې خبرو کې د هغوی ونډه یوه مهمه مسله ګڼل کېږي. یو شمیر افغانان اندېښنه لري چې له طالبانو سره شایي سوله د ښځو هغه حقونه چې په تیرو دیارلسو کلونو کې ترلاسه کړي دي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقات چې تېره ورځې په کابل کې د ملي ثبات په نوم د یوې ټولنې د معرفي کولو په غونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې طالبانو د دوحې تر خبرو وروسته په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو حقونه باید خوندي وي. قاضي وقات همداراز وویل چې بهرنیان میلمانه دي او د سولې تر خبرو وروسته هغوی ته اړتیا نشته.
دا یوازینی اعلامیه ده چې دوی خپره کړې دي چې ښځې حقوق لري، سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي، هغه باید په امن وي. دا هم یو ښه پیغام دی. نو موږ هم دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مه ګرځوئ. موږ تاسو سره اماده یو چې غږ یو کړو، خبره پیل کړو، غږ یو کړو چې نور موږ میلمنو ته ضرورت نشته.
د شنبې او یکشنبې په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړیو د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالۍ شینواري ګډون کړی و. دا وایي چې د طالبانو د رژیم په وخت زه په کابل کې وم، نو داسې فکر مې کاوه چې طالبان به له ښځو سره په خبرو کې ګډون ونه کړي. خداسې نو
یو اعتماد تقریبا یو فضا والته ډېر متفاوته د خپلو بل موږ چې د افغانستان نه چې د دې ایت سره موږ کوم تفاوت د هغوی په خبرو کښې نه لیده. ټولو د سولې خبرې کړي او خصوصا ما په یو قسمت کښې کله چې د ښځو اړتیا سولې ته په دې باندې ما خبرې وکړې نو د هغوی د یو تن د سترګو نه اوښکې لاړې او ما ته یې ویلې چې
ملالی شینواری زیاته کړه چې په غونډه کې د طالبانو اتو سره استازو وویل چې افغان ښځې حق لري چې په سیاست کې برخه واخلي، تجارت وکړي او تعلیم وکړي. په وروستیو کې د بشري حقونو یوې مخورې هیدربار په یوې مقالې کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د ښځو ونډې ته پاملرنه نه ده شوې. هیدربار وایي چې له کلونو راهیسې د سولې په خبرو کې د ښځو د برخې خبره شوې، خو د هغوی مخه نیول شوې ده او نارینه وو د دوی په استازیتوب د هڅې مخته وړي دي. خو د قطر په غونډه کې له طالبانو سره پر یوه میز دا پلا دریو افغان میرمنو ګډون کړی وو.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یی چې پکې دا وخت د روانې غړې نیمایي ته رسیدلی. پښتونخوا کې د ورځې 10:30 بجې شوې. د مجید بابر نه د خبرونو لنډې سفرو.
د اوکر میں قبیلی سیمی چارواکی وائی چی تیر مخام پالی دو سیمی کی امنیتی سر سر دو زان مرگی بیت کرون کی هدف تدر سی دون مخی حقا وقت وجیلی چی دا سیمی پا یو حایس کل کی دا فوتبال لو براوانا وا. د اوکر میں قبیلی سیمی اسسن پوڈرک تل جان فضل قادر تیر مخام دا پیخی پارا مشال لیلی تو ویل چی بدا پیخی کی دو ولسی وگری دا علی زو سیرا جلی و دا پیوار حامد حسین وجل شوی او یو سرکاری احلکار حاشم علی شو بلده دا وسلوال و طالبانو دا حکیم الله محسود جلی دا دی بریت پرا غارا گستی. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری سره د خپل ګوند د غړو نن د افغان ولسمشر په بلنه په دورتني سفر کابل ته ځي. د خیبر پښتونخوا د کوز تیر په حلقه 5 نوم باندې نن زمینی انتخابات ترسره کیږي او د وټونو اچولو عمل د سهار 2 بجو نه پیل شوی چې تر 5 بجو پورې به دوام لري. د خیبر پښتونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د رواني میاشتې په 1.5 نیټه په کیدونکو بلدیاتي ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو حتمي فهرست به نن جاری کوي. هند د ایران د چابهار د بندرګاه په جوړېدو موافقه وکړه. د دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل شي. تېر ورځ په تهران کې د هند د ترانسپورټ وزیر نیتن گدگاری د ایران له ترانسپورټ وزیر عباس احمد اخوندی سره دغه تړون لاسلیک کړ. تېر ورځ ایران ویلي دي چې په ابنای هرمز کې د ایران لخوا د نیول شوي مال وړونکي بهري بیړۍ په سر به قانوني معامله یو څو ورځو کې سرته ورسي. تېر ورځ د یوکراین ولسمشر د دغه هېواد په ختیځ کې په لویه پیمانه د پوځي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پترو پوروشنکو تېره ورځ په کیف کې د یوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي ترهګرو ډلو لوري ګواښونه نه یوازې دوام لري بلکې لا نور په زیاتېدو.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونې ورځپاڼو خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. د اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په ملک کې د ترهګرو په ضد د عملیاتو د دوامداره ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د راولپنډۍ جی ایچ کیو کې د کور کمانډرانو د ایوې مهمې غونډې په مهال د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمو کې د ترهګرو نخه کولو لړۍ به هم روانه وي او ټولو اړونده چارواکو ته یې امر کړی دی چې د مجرمانو، ترهګرو او د هغوی د مرسته کوونکو په ضد د هیواد په ښاریو سیمو کې د استخباراتي معلوماتو په اساس کاروایي نورې هم توندې کړي. ورځپاڼې لیکي چې د هیواد په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو په نتیجه کې په ملک کې امنیتي وضع تر ډیره حده ښه شوې ده او د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه د خاتمې لپاره فوج، حکومت او سیاسي او مذهبي مشرانو ته خپل میاس کې د لاسونو یو کولو ضرورت دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د فوجي عملیاتو له وجې چې کومې سیمې د ترهګرو د ولقې څخه خلاصې کړې دي نو هغې کې د پرمختیايي پروژې پیل کړي او دغه سیمو ته یو ځل بیا د ترهګرو او ورانکارو د ورستنېدو د امکان ختمولو لپاره لکه د تیر په شان قبایلي سیمې او قبایل له پامه ونه غورځوي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د کور کمانډرانو په اجلاس کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند د استخباراتي ادارې را په ککړ کېدو د سخت تشویش څرګندونه وکړې شوه او په اجلاس کې وویل شول چې دا قسمه کاروایان به نورې برداشت نه کړو. ورځپاڼه لیکي چې نوې ډیلی له پوهېدل پکار دي چې د هند سلامتي د پاکستان سلامتۍ سره تړلې شوې ده نو ښه به دا وی چې ترهګرۍ ته وده ورکولو په ځای د امن په کوششونو کې پاکستان سره مرستې وکړي او دا به د هند په ګټه هم وي. آج ورځپاڼې خپل اداریه په ملک کې د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز د هلو ځلو په جایزې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وفاقي حکومت په ملک کې کارکوونکي ان جی اوز د هلو ځلو بیا د سره جایزه اخستو فیصله کړې ده او دا فیصله د قومي اکشن پلان تر لاندې کېدونکي کاروایانو برخه ده. ورځپاڼه لیکي چې په یو داسې وخت کې چې ملک د مختلف قسمه چیلنجونو سره مخ دی د قومي سلامتۍ او د فنډ خورد برد لړۍ ودرول لپاره د ان جی اوز د هلو زلو جایزه اخستل یو ښه فیصله ده، خو ضرورت د دې خبرې هم ده چې کومې غیر سرکاري ادارې پاکې وګرځولې شي نو تفصیلات دې د اولس مخې ته راوړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د پوځ اعلی چارواکو په یوه غونډه کې په هند تور پورې کړی چې په دې هیواد کې په ترهګرۍ خورولو کې لاس لري، خو هند دغه تورونه ردوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې چې پکې د امریکایي ځواکونو موجودیت او له دغه هیواده د هغوی د وتلو په پلان خبرې شوې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملي حامیرزاده ناورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان پوز په ملک دننه د ترهګری خورولو لپاره د هند استخباراتي اداره تورنه کړې ده چې ورسره کې دي شي د دواړو هیوادونو ترمنځ کشاله زیاتی شي. دغه تورونه د نهه په ورځ د پنډې خار په پوزي مرکز کې د پوز تر لوړپوړو چارواکو د غونډې پر وخت مخې ته راغلي چې پکې د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد په پوزي کاروای او نورو امنیتي مسلو خبرې وشوې. ایجنسی د پوز د بیان په حواله وایي چې په یاد غونډه کې په پاکستان کې په ترهګری خورولو کې د هند استخباراتي ادارې چې رو نومیږي پلاس لرلو خبرې وشوې. ایجنسی کې کسه هم د پاکستان پوځي چارواکي اکثر په شخصي توګه هند د مداخلې لپاره تورنوي، خو دا ډېر کم تر سترګو کېږي چې پوځ د هند پر استخباراتي ادارې د تورونو په اړه رسمي بیانونه ورکوي. ایجنسی کې پاکستان په دې باور دی چې هند په بلوچستان صوبه کې د بیلتون پالو په ګډون د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د ریاست خلاف جنګیږي. هند په پاکستان کې د مداخلې تورونه ردوي، خو بیا پر پاکستان تورونه پوره کوي چې په هند کې په حملو کې د لاس لرونکو او په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوالو ملاتړ کوي. هند په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ لپاره هم پاکستان ذمہوار ګرځوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د نهه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا د راتلونکي ګډو ځواکونو مشر په توګه د جوزف فرد نومول په افغانستان کې د یاد پوزي جنرال د تجربې یادونه کوي. رسپانه د دې خبر تصدیق کوي چې نوموړي بل افغانستان د امریکایي سرتیرو د تک په حق له انتظامی ته مشوره ورکوي. په کال 2018 کې د اوباما د واک موده ختمېدلو سره به امریکایي پوز په افغانستان کې خپل پوزي مشن سر ته ورسوي. رسپانه لیکي که څه هم سپینې ماڼۍ وار له مخې په راتلونکي یو نیم کال کې د ځواکونو د کمولو په پلان کې بدلونونه راوستي دي، خو بیا هم د اوباما نږدې او سلاحکارانو داسې څه نښې نه دي ورکړي چې ګواکې دوی په کال 2018 کې د هیواد پوځي مشن ختمېدلو پلان ته د بیا کتنې لپاره رضا دي. رسپانه لیکي د اوباما د واک موده له رانږدې کېدلو سره سم په افغانستان کې دغه د جګړې د ختمولو پلان باندې بحث تود شوی دی چې وروسته به یوازې زر سرتېري په کابل کې له امریکایي سفارتخانې سره تړلې وي. رسپانه لیکي کې دیشي سپینه ماڼۍ ته په دې حق له فیصلې ته ضرورت پېښ نه شي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمېر د یو بل کال لپاره زرو ته راټیټ کړي، خو له اول نه په انتظامیه کې دننه د ځواکونو شمېر کمولو په اړه درزونه موجود دي. د رسپانه په خبره ځینې چارواکي خبرداري ورکوي چې په کابل کې یوازې زر امریکایي سرتېري ساتل خطرناک دي. د هغوی په خبره د هغو سره به د مهمو استخباراتي معلوماتو کمی وي او یا به یې د مرګ ژوبلې په حالت کې له سرخاره بهر د وتلو صلاحیت هم ډېر نه وي. د انتظامیه یو لوړ رتبه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دوی ته به سم د ټکه د خبرداري معلومات نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری ویل د سعودي عرب د چارواکو سره به په یمن کې د روانه کورنۍ جګړې په نتیجه کې د زیوزند د راتلو په مسلې خبري وکړي او داراس دغه هیواد کې هغه ولسی خلکو ته د انساني مرستو د رسیدو لار به هوار شي چې په جګړه کې ښکیل دي. ویل کېږي په یمن کې عام خلک د خوراک او د داروګانو د کمی له وجې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې حقلا د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د یو ریپورت مهمه برخه د اجمل اند نه اورو.
په افریقایي هیواد جوبوتی کې د خبری کانفرنس پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل چې په یمن کې د بشري وضعیت په اړه شور اندېښنه لري او زیاته کړه چې دغلته وضعیت لوی ورسی بلې ته خرابیږي. د جان کیری په وینا دا ډېره مهمه ده چې په جګړه کې د اوربند او ځنډ شرایط په سمه توګه عملي شي، څو هیڅ لوری د اوربند له مودې څخه د سیمو د لاندې کولو لپاره کار وانخلي که نه وضعیت به نور هم کړکېچن شي. جیبوتی هغه هیواد دی چې د یمن د جګړې له کبله څو زره کډوال وراوختي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي اوسي اقیان په روان تاوتریخوالي ملامت وبلل، خو ویل باور لري چې په راتلونکو ورځو کې به په جګړه کې یو موقت اوربند رامنځته شي. جان کیری د چهارشنبه پر سعودي عربستان وستایي چې هڅې کړي څو مرستندویه ادارې په یمن کې ملکي خلکو ته ورسیږي. نوموړي ویل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره به د یو موقت اوربند لارې چارې هم له سعودي چارواکو سره وڅېړي. نوموړي همدارنګه په یمن کې د خوړو اوبو او سرپناه د زیاتېدونکې اړتیا په پوره کولو کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د 8.5 میلیون ډالر مرستې اعلان هم وکړ. نوموړي وویل چې امریکا به جیبوتي ته هم 2 میلیونه ډالر مرسته ورکړي څو د یمني کډوالو ستونزې کمې شي. په داسې حال کې چې د کورنۍ جګړې له کبله له یمن څخه امریکایي مځکني ځواکونه وتلي، جیبوتي په سیمه کې د القاعده شبکې د فعالانو او نورو سختریزو پر ضد د امریکا د بیپیلوټ الوتکو د کارولو مهمه سیمه ده. یمن د اوږدې مودې راهیسې بې وسلې سیاسي شخړو او د القاعده شبکې فعالیتونو ځپلی. په دې وروستیو کې په دې هیواد کې حوثي اخیانو ډېره سیمه ونیوله او د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي یې له هیواده تېښتې ته اړ کړ. په مقابل کې د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو یو ائتلاف په یمن کې د حوثي وسلوالو پر اهدافو هوایي بمباری پیل کړي. تر اوسه د یمن په جګړه کې د کمیدو نښې نه لیدل کېږي. حوثي اخیانو د سې شنبې په ورځ پر سعودي عربستان هوانونه او توغندي توغولي چې د رپورټونو له مخې 2 ملکیان وژلي. همدارنګه ویل کېږي چې 15 سرتیري هم نیولي. په عین حال کې په سلګونو یمنۍ کورنۍ د عدن ښار ته تښتېدلې چې جیبوتي ته نږدې پروت دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو پستر کو بانیم تو تیر شو ایسن نری دل بس دغه مړی مرا
هر طرح کر بدرنگ زکدا چې داغه مین لژوند د سر نسته
دی غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज دی.
موږ خو اند امید نور نه غواړي چې نور د بیګنا زامنو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
دا مشال ریډیو دا
تاریخ پاره خبرونه دا
چې ګران اوریدونکو د عیسی علیه السلام د پیداوخ نه 300 شپږش قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بچای خپل ولکه کې واغستا او د افغانستان نه د هندستان په لور پناه واپس یا نواګه د باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومبی ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا 3 کاله وروسته د 1.5 کال په عمر کې مړ شو. نن زموږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه 2 ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3.5 زره کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې دا عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه 1100 کاله وړاندې په دې سیمه آباد و. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالونو سیړنې کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي. د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخله تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته 3.5 زره کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق له هغه وایي
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې 40 کیلومتر بارډر دی د افغانستان سره، 15 کیلومتر پولې ده د سوات سره، 3 کیلومتر پولې ده د باجوړ سره او 3.5 کیلومتر پولې ده د ملکنی جنسې سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بر دیر او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د براهوی جبې لفظ دی او د دیر مانا دا اوبا. بعضې پوهان دا وایي دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی ده چې موجوده افغانستان نه به د ناوپاس یا ناوګې پلار، باجوړ، دیر، سوات، بونیر، مردان او سوابې پلارو دا باسین غاړې تر تل او بیا د هند په مقام به هندستان په لور تلل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړې دي. خو د تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وایي چې د بد مت او هندوشاهي نه وړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوي دي چې نن نه خوشا ولس سوه کاله وړاندې په دې سیمه آباد و. دا لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدرې میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دې اکله وایي
دا ګندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي د آرین د وخت سره دا کنټمپرری دی، دا غي اثر هم ایون هم تاسو ته ملو شوی دی. په تیمرګر کې گریو کلچر سایت او پاغي کې تقریبا چې د 1500 نه 1700 قبل مسیح د وختو د قبرونو او زار هغه وخت کې به دا د ستورو چیرې مړ شو، یو بنده یې هغه وسیزلی شو، یو مرتبان کې به یې واچو، د هغې سره د هغه د ژوند چې کوم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو اوزار او د هغه لوښي لرګي وغیره دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به یې ورسره قبرونو کې ښخ کړو. نو دې آثار هم موږ ته دلته په دیر کې ملاو شوي.
لطف الرحمان وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړي سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوشا شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
سکندر اعظم ته دغلته کې سخت مشکلات چې پیښ شوي دي هغه د تالاش علاقه ده. دې علاقې ته هغه وخت کې مساګا ویل شوی وه چې دا د اسکینین ریاست دارالحکومت و. د دغه وخت د دغې ریاست بادشاه اسکینوس. نو چې کله سکندر اعظم دلته راغلو هغه دا خیال نه و چې دلته به دونه سخت ریزیسټنس وشي. خو اسکینین د هغې سره ډېره سخته مقابله وکړه. درې ورځو پورې هغې مساګا پته نه کړی شوه او درې ورځو نه پس هغې فیصله وکړه چې یو برپور حمله کی. نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قتل شو په دغه جګړه کې او دې ته ویل شي د مسکر اف مساګه.
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسینې زای لخر او زایونه په مکمل توګه تباہ کړل.
تلاش کې کومه وګورو د زیارت بازار نه کمنګ جنوب طرف ته وګورو نو دغلته کې یو ډیری ده هغې باندې اوس هم هغه د محل سه ټوکړه پاتې ده او دغلته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کول نو دې زخمی شوی و. د اسکینین کسانو دې په دې پتون باندې ویشته و په غشي باندې او دې چې کله د مازیګر هوا ووهلو د دغې علاقې هوا ډیره خرابه ده، ډیره ترخۍ په مازیګر کې دغه هوا دته ولګېده نو ده ډیر زیات تکلیف محسوس کړو.
خو بیا مورخین په دې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګه موجوده ملکن ډویژن په جنگ کې زخمی شوی و ځکه هغه په خپله اورا یعنی موجوده اوډیګرام، بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی و.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی، بیا دلته کې د کټکلی په دې سایډ باندې راغی او چکدره موجوده چې کوم د چکدری دا دیر دا چکم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سیده لاړو، بیا سوات ته لاړو، هلته کې جنگونه کړي دي. داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سوات کې ګورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنگونه کړي دي. بیا موجوده چکم دا ټول آثار مونږ ته دا ښیي چې الیکزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
دیر په تیر وختونو کې د بد مت او هندوشاهي هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی. چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بد مت او هندوشاهي وختونو نښې نښانې ملو شوی دي او د چکدرې او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دي. د چکدرې میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوی دي چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوي دي.
دلته پکې پاتې شوی دی او زم سره ډېر ریچ سایټ دي. پای کې خاص نمونه چې زوالم یو د دمکوټ سایټ شو، یو پکې انډان ډېر دی چټپټ شو داسې. دین علاوه نور هم دي، په مشو کې دی، په اسپنډ کې دي، خو په موجوده دور کې اوس هم یو سایټ چې په ګمبت کې دی، ګمبت فورټ ورته وایي، هغه هم په ګزټیر کې پروټیکټ کو، هغه د هندوشاهي سره تعلق لري.
د پښتونخوا د نورو سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوی په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حق لا وای.
محمود غزنوی دلتا په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د ده سره یو ډیر بهادر کس د هغه نوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز دی دا د مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندول کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګ راکی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز دی دا بیسیکلی د ترکو سیدنګیو. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیره مرسته وکړه او محمود غزنوی د ده د بهادرۍ نه متاثر شو او د ته د تیر مرګ رینا برا شمال طرف ته والا کور کړه چې هغه ته اوس هم حیا سره ویل کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد، دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله په شپاړسمه صدۍ کې دې سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوۍ او دوستۍ یو رشته جوړه شوه چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنګونو بدله شوه. په دیر کې بابر بادشاه په کوم ځای کې چې د دمې دپاره د خپل لښکر سره خیمه لګولې وه هغې ځای ته نن هم خیمه وایي او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی و هغې ته د بابر غاښي وایي.
بابر دلته راغلی دی په 1526 کې. هغې اول نواګۍ د باجوړه راکواله، بیا تالاش ته راله. د تیر مرګ نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه، ټینټ جوړته مو وایو، ای لګولې وه، هغه ځای ته نن هم خیمه ویلې کېږي د زړه خیمې سره. او که مونږ بابر نامه وګورو نو بابر په دې کې وایي چې زمونږ سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو. نو مونږ لاړو ماندیش نومې یو کلی دی، دغه کلی مونږ ډوډ کړو او دای نه مونږ سره ځان سره غله راوړه.
د دیر ریاست چې په کال 1900 کې د قبایلی ایجنسی حیثیت ورکړ شو او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو، ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلیږي. څوک چې په کال 1501 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حق لا وای.
د مولا اسماعیل نه پس د تزویر ظفر خان د دین کار په ځای باندې دنیاوی یو خان جوړ شو او د لاجبوک په ځای دیر ځای ته لاړو، دیر خار ته چت یو دیر دی. او هلته کې بیا د زوی دی غلام خان هغه هم هلته اوسېدو. د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډېر شته. دا یو ډېر لوی خان و، د ده سره د څلوېښت زرو لښکرو، د ده زامنو آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا غشته و.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړل شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندول عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګور کې پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندول عمرا خان د خپل ځای نه بې دخله کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګې ترلاسه کړې.
عمر خان چې د پټان نیپولین په نوم یادیږي د ډېر جنجو د د حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې وو. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمر خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمر خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راغله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د حکومت ختم کو او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. انگریزانو تدر افغانستان دتنو نپس محمد شریف خان کم جی پمنگورا کی اسیدو واپس راویسو اور دیر حکمران شو اور دغه خاندان 1969 پوری حکومت کرے دے.
یو خوا دیر تا دا یونان سکندر اعظم، دا غزنی سلطان محمود او دا منځنی ایشیا مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر راغلی دی. نو بل خوا دا برطانیه پخوانی وزیر اعظم وینسٹر چرچل هم دا دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنگیدلی دی. او دا چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاری ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمان وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمر خان سره د یو لاس لیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین لپاره د دیر لار استعمال کړی دا. ویل کیږي چې د والی سواد په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر کې سکول نو یو اسپتال نو چاسی مٹی کور نشو جوڑ چا خپل کور تشینو نشو ورکولے بجلی نہ پری خودا لکه هغه دا خیال او چې کپس کدر ته تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي. دا خلک هم مان نه مني او دا هغه د دې څه دونه یری دو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پری خودي هغه صرف د پرامنه سبق ویل دي او نور به پری خودي دي.
اوریدونکو د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي، خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بدھ مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر ها وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
شور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرور مالا روڑا گلائے باجا وڑتا تمیز پور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرور مالا روڑا
خوشالی میں دنت کئی پجین کو کی برابر کا نہ میرا تو لگے پاس تو پٹوار وغر دا سرکا گلو ناد فرحت پت بے پور مال روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرو مال روڑا گلاڑی باغ وڑ تک مس پور